مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال رادیو د 9 ساعته خبرونه په پیل کې ز ساسو قربا ګل ایازم. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري میاشتې 13 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې تاسو اورېدلی شئ، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه وو. د خبرونو سرټکی د افغان فوج یو اته کسیز پلاوی په پیښور کې د پاکستانی فوج له ځینو مشرانو سره ملاقات نه کړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي چې په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید له وجې له هند سره د مذاکراتو لړۍ ته زیان رسېدلی او ترکیه وایي چې یوه روسي الوتکې د دې هیواد فضايي حدودو خلاف ورزي کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د افغان فوج یو اته کسیز پلاوی پرون په پیښور کې د پاکستانی فوج له ځینو مشرانو سره کتلي او په دوه اړخیزه فوجي همکاریو خبرې کړي دي. د پاکستان د فوج د عام اړیکو دفتر ISPR پرون په خبر شوې خبر پاڼه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پولي په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړي دي او دواړه غاړي د فوجي همکارۍ په پراختیا او د پولي په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغان ملي اردو پلاوی سفر د هغه لړۍ کړی ده چې د پاکستان فوج مشر جنرال علي شریف د کابل په سفر کې کړی و، چې دا پریکړه پکې شوې وه چې د دواړو غاړو فوجي چارواکي به د همکارۍ په اړه غونډې کوي. د افغان فوجي پلاوی سفر په داسې حال کې شوی چې د جنوري په 14 نیټه وسلوالو په 400 کې پر باچا خان پوهنتون برید وکړ، چې د پاکستان د فوج په وینا د برید په افغانستان کې تنظیم شوی و، خو افغانستان د افغان حکومت دا خبره بے اساسه بللې وه. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی وایي چې امنیتي سرتیرو د دغه صوبې په مستونګ سیمه کې په پرونی وژل شو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ قومندان ډاکټر منان بلوچ وژلې دي. د بوکتی په خبره د یادې ډلې د مخکینی مشر ډاکټر الا نظر تر وژل کېدو وروسته ډاکټر منان بلوچ د دې ډلې مشري کوله. کسو هم ډاکټر الا نظر په دې وروستو کې په یو ویډیوي پیغام له لارې هغه حکومتي اداب ناسمې بللې چې ویلي وو ډاکټر الا نظر وژل شوی دی، خو سرفراز بوکتی وای هغه ویډیو یې زړه وه او اوس هم په دې باوري دی چې ډاکټر الا نظر وژل شوی دی. بل خواته د خالی او اتوار په منځنی شپه د کوټې په هزار گنجي سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې وسلوال وژل شوی دی. په کوټې کې د ملیشا ځواکونو وایاند وای درې واړه وژل شوي وسلوال دي، خدای نه ده څرګنده کړي چې د دې وسلوالو تعلق له کومې ډلې سره دی. د پاکستان وزیر اعظم میر محمد نواز شریف وایي چې د هند پر پټان کوټ کې د ترهګرو د برید له وجې د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ ته زیان رسېدلی دی. پرون په لاهور کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال نواز شریف وویل چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر له منځه وړلو ته ژمن دی. نوموړي ویل چې د پټان کوټ پیښه به وڅېړي او کچري په دې برید کې د پاکستان خاوره استعمال شوې وي نو پر ضد به یې کاروایی وکړي. وزیر اعظم دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی وه چې د هند او پاکستان د خارجه چارو سکرتارانو په کچ د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ به په روانه میاشت کې بیرته پیل شي، خو دا لړۍ تر هغې وروستو تر نامعلومه مودې پورې وځنډېده چې وسلوالو په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړ، چې بیا وروستو هندي چارواکو تور ولګو چې دا برید په افغانستان کې موجودې د جیش محمد وسلوالې ډلې کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وایي چې په هغه هیواد کې هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي. د یاد ادارې مشر زوره یوسف تیر مازیګر له مشر رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د ښځو وژنو کې د نورو کلونو پرتله هیڅ کمی نه دی راغلی.
زمونږ د ادارې په کلنی رپورټ کې د هر کال د غیرت په نامه د وژنو شمیرې هم داسې خواو شازر راځي او په دې کې د ډېرې مودې نه هیڅ کمی نه دی راغلی. د غیرت په نامه د ښځو د وژنو دا شمیرې د تیرو شاوخوا 15-16 کالو راهیسې هر کال د زرو په خواو شا کې وي.
زور یوسف وایي چې د غیرت په نامه تر ټولو زیاته وژنې په پنجاب او سندھ صوبو کې مخې ته راځي. د خیبر پختونخوا حکومت پرون د صوبې 1500 فنکارانو ته هر میاشت د 2000 روپو ورکولو کار پیل کړی دی. د صوبې مرستیال چیف سیکرتر او د کلتور محکمې مشر اعظم خان پرون له مشال اړو سره په خبرو کې فنکارانو سره د مالی مرستو پروګرام په اړه وویل چې په لومړي پړاو کې به د صوبې تر 500 هنرمندانو سره مالی مرستې کوي.
فنکارانو باندې ارتسانو باندې احسان نه دی دا دی حق او غی خپل حق ملو شو زمونږ د پر دې ته حکومت د پر دې عزت او ځای خبره ده چې مونږ له خدای دا توفیق راکو چې دې جوګند کړو چې غی خپل حق ورکو. 1500 روپے دي اتنه میاشت لپاره 1500 روپے میاشت.
بلخوا هنرمندان د حکومت لخوا د مالی مرستو ګام استایل دي. د جنوبی ورسن په وانه کې د یو غیر سرکاري ادارې لخوا په لوی کچه ماشومان په سکولونو کې د داخلولو پروګرام پیل کړی دی. پرون په ډیر اسماعیل خان پرس کلب کې د وانه ویلفیر اسوسیشن تر سوري لاندې غونډه وشوه چې پکې ماشومان سکولونو ته د لیږلو په اهمیت رڼا واچول شوه. افغان ولسمشر په ننګرهار کې د دغه ولایت د والی د فرهنګي سلاکار د وژنې په اړه د جدي څېړنې امر کړی دی. د افغانستان د ملي ټلویزیون نطاق او د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار محمد زبیر خاکسار وړ مشبه د ناصرګند وسلوالو په برید کې وژل شو. د نوموړي جنازه د شنبې په ورځ وشوه چې په مراسمو کې د ولایتي چارواکو په ګډون په سلګونو فرهنګیانو جرنلستانو او د هغه مینوالو برخه واخیسته. د ترکیې د بارنو چارو وزارت وایي چې روس له هغې چې د جنوري پر 9 نیټه یوه روسي الوتکه د دې هیواد فضايي حدودو ته داخله شوه دې هیواد په اعتراض کې د روسي سفیر حاضر کړي. د ترکیې د بارنو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اس یو 3 جنگي جټ الوتکه په روسي او انګلیسي ژبې د پرله پسې خبرداري سره دې هیواد هوایي حدودو ته داخله شوه. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسي جنگي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د ماسکو او د انقرا ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا.
درنو نور کو تاسو د مشال رادیو نه خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په پاڼه هم کتل لوستل واوریدل شئ. کچري تاسو د مشال رادیو روانه غړي تر پای پاتې شئ نو دا رپورټونه به واوري. د افغان فوج اته کسیز پلاوی په پیښور کې د پاکستانی فوج له مشرانو سره ملاقاتونه کړي. په پاکستان کې د ورپکو پر ضد نظریاتي جنگ ګټل څنګه ممکن دی؟
د دې نه اسکو لپاره به هماغه شانتي کارونه کولی کم لیول باندې چې دې لیول ته رسولو لپاره شوي دي. زموږ په هر دلی هر جمعه کې هر مجره کې کار شوی دی.
د خیبر پختونخوا استادانو د پولیسو لخوا د تعلیمي ادارو پر مشرانو مقدمه درج کولو ګام په سختو ټکو کې غندلې.
دا دې خپل ناکامۍ ټول لپاره دا حربي استعمالي کړل پرنسپلانو خلاف پارچه کړی استادانو پر خلاف پارچه کړی.
په وانه کې په لوی کچه ماشومان په سکولونو کې د داخلولو پروګرام پیل شوی. دا پروګرام به څومره ګټور وي؟
پروګرام ته مې پرشنه نظر سره کسي په دا چې د کومې په ترقی کې بنیادی شای تعلیم دی چې تعلیم نوی آ کومینا کا ډیر څه وګاټي آ کومینا ترقی نشي کړی آ کومینا.
دا خبر پښتونخوا حکومت لخوا هنرمندانو سره د مالی مرستو په اړه فنکاران سوال.
نو دا مونږه لکه ډیره د خوشاله خبره ده چې داسې حکومت زموږ د فنکارانو ګلوکارانو موسیقارانو موزیشنانو سره کومک کوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یسو سندرې هم په خپرونه کې اورېدلی شئ له مشال راډیو سره. درنو درګو تاسو د مشال راډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت ته سسپام راګرزوم. د افغان فوج یو اته کسیز پلاوی په پیښور کې د پاکستانی فوج له ځینو مشرانو سره کتلی او په دوه اړخیز فوجي همکاري او همدارس د پاک افغان پولی په اوګدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي دفتر وایي چې دواړه غاړي د فوجي همکاري په پراختیا او د پولی په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د پوځ یو پلاوی د خیبر پختونخوا د صوبې په مرکز پیښور کې په دې ایالت کې د پوځ لومین قومندان یا کور کمانډر سره کتلي او په دوه اړخیزو پوځي اړیکو او همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستانی پوز مطبوعاتی دفتر یا آئی ایس پی آر د شنبې په ورځ په یو خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د جنرال محمد شریف یفتلی په مشرۍ د افغان پوز یو تکسیس پلاوی په پېښور کې د پاکستانی پوز له قمندان جنرال هدایت الرحمن ربانی سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو او همداشان پر پاک افغان پولې پر امنیتي تدابیرو غږېدلي دي. خبر پاڼه کاږي چې د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي د خپلمنځي همکارۍ او همداراز د پولې په دواړو خواوو کې د امنیتي اقداماتو په لاښه کولو سلا شوي دي. د افغان پوز دغه تکسیس پلاوی سفر دغه لړۍ یوه کړې ده چې پرېکړه د تېر کال دسمبر په ویشتمه نیټه کابل ته د پاکستان د پوځ د سرلښکر جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال شوی وه. د دغه سفر پر مهال د پاکستان افغانستان پوځي مقامات د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولې دواړو خوا ته د همکارۍ په زیاتولو او نور اقداماتو د خبرو لپاره د هاټ لاین په جوړولو سلا شوي وو. د افغان پوځ دغه پلاوی په داسې وخت کې پېښور ته سفر کړی چې وسلوالو د جنوري په شلمه د خیبر پختونخوا ایالت په چارسدې کې پر پاچا خان پوهنتون خوناړی برید وکړ چې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون یې پکې یو ویشت تنه ووژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. دا یادونه وړ ده چې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤلیت د عمر منصور په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان د درادم خیل ډلې منلی.
مشال لري تاسو وګورئ درنو دونکو په پاچا خان پونتون تر برید رسو د پاکستان چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر برخو کې د وسلوالو پر ضد فوزي عملیاتو کې په لزګونه وسلوال وژل شوي، خو هغه نظریه چې ځوانان د ټوپک په راپورته کولو مجبور وي لا هم ژوندۍ ده چې له وجې ورته بریدونه مخې ته راځي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه نظریه څه ده او د دې د لمنځه وړلو لپاره د پاکستان حکومت ته څه قسمه ګامونه پورته کول پکار دي؟ په دې اړه زموږ همکار اسرار لمبوند په پاکستان کې د ټولنیزو چارو له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تیر ورځ وویل په هیواد کې روان جنگ نظریاتي دی او د ترګري په بشپړه توګه له منځه وړلو لپاره ذهنیت یا فکر بدلول ضروری دی، خو کارپوه خادم حسین وایي دا فکر یا ذهنیت بدلول د پاکستان د ریاستي اسټابلیشمنت له کورنۍ او خارجه بیانیې سره تړل شوی دی.
د پاکستان ریاستي اسټابلیشمنت هغه فکری نقطه نظر چې کوم ته موږ ریاستي بیانې وایو چې په هغه کې د دغه خارجه پالیسی راځي، په هغه کې د شخصي ملیشې استعمال راځي، په هغه کې دلته چې کوم انتهاګر بیانې د دغه بدلول راځي، هغه انتهاګر بیانې چې هغه په نصاب کې موجود ده، په تعلیم کې موجود ده، په کالج او سکول یونیورسيټي کې موجود ده، په مدرسه کې موجود ده، ریاستی ادارو کې موجود ده، په قوانینو کې موجود ده.
همدار سرګندونی په واشنگتن کې څېړنکار مایکل کوګلمن اهم کوي. تیر ورځ له سی این این ویبپاڼې سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل که څه هم پاکستان په میدان جنگ کې یو شمېر وسلوال ووژل، خو د سغدریزۍ بیانیا چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي لا هم ژوندۍ ده. د په خبره د سغدریزۍ دغه بیانیا پر دې خبره زور راوړي چې اسلام ته خطر دی. د پاکستان چې څومره مصیبتونه دي دا د هندوستان، افغانستان او امریکې له وجې دي. مایکل کوګلمن زیاتوي دغه پروپاګاندا چې مذهبي مشرتابه جوړه کړي د پاکستان رسنیو د خلکو په ذهنونو کې کښېنولې او په تعلیمي نصاب کې ورته هم ځای ورکړل شوی. خو د پېښور یونیورسټۍ د سوشیالوجي یا ټولنیزو مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر جمیل احمد وایي ریاست د خپلو عرضي ګټو لپاره په پښتانه ټولنه کې د سغدریزۍ مفکورې خپرولو لپاره جومات او حجره هم کارولي او اوس یې مخنیوي هم یوازې د جومات او حجرې د لارې کېدای شي.
پاکستان څلوېښت کاله ریاستي پالیسۍ د لاندې په دې جنګ کې پاتې شوی دی. د دې نه ایستو لپاره به هماغه شانتې کارونه کولی کم لیول باندې چې دې لیول ته رسولو لپاره شوي دي. زموږ په هر کلي، هر جومات کې، هر حجره کې کار شوی دی چې خلک تیار کړو، ذهنیت تیار کړو د جنګ لپاره. اوس که د امن لپاره دغه کار کولی نو هغه شانتې ټاپ لیول اپروچ باندې وي، ګراوند ته برازو، ځمکې ته برازو، جیګو جرې ته برازو، جماعت ته برازو. سوچ چې زما د کلی خان او زما د وزیري او زما د جماعت مولا اواز نیم چت کړي دا څنګه بدل نظریاتي تور باندې وړې ګراني.
خود ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وایي دا سينه ښکاری چې د پاکستان ریاست غواړي د سغدریزۍ د مخنیوي په هدف خپل بیانیا بدل کړي.
دا څنګه کنه چې بدلولې څنګه غواړي چې شاید چې د ډیر وخت نه د پاکستان د ریاستي اسټابلیشمنت چې کوم مائنڈ سیٹ یا ذہنی فکر جوڑ شوے دے، ذہنی فریم ورک جوڑ شوے دے، آگے کے عجیب دسمی پہ ملکوں کے دے یو خود دشمنی تصور په مخ کې بوتلې دی، هغه ډېر زیات په مخ کې بوتلې دی، لکه هند سره دشمنی تصور. بیا افغانستان کې د خپل اثر زیاتولو خواهش او اغل تا خپل استراتیجیکی او معاشي مفادات حاصلول زکه دا بیانیه بدلول نه غواړي تر اوسه بدلول کوشش نه کړي.
خادم حسین زیاتوی هغه نظریات چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي ډیره په اسانه ولګ وخت کې بدلې دی شي. کچری پوزی اسٹیبلشمنٹ د کورنو او بهرنو چارو پالیسی منتخب پارلیمان ته وسپاري. د عدم تشدد، بشر دوستی او انساني عظمت بیانیا په تعلیمي نصاب کې شامله او د سغدریزي هغه لری کړل شي او د اقلیتونو او وړو قانونو پر ضد موجوده قوانین ختم کړل شي.
مشال رته تاسو وګورئ اسرائیل مومن چې تاسو رپورټ وړاندې کول درنو دونکو د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید له وجې د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوی لړۍ ته زیان رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و چې د هند او پاکستان د خارجه چارو سکرترانو په کچ د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ به په روانه میاشت کې بیرته پیل شي، خو دا لړۍ تر هغې وروسته تر نامعلومه مودې پورې وځنډیده چې وسلوالو په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړ، چې بیا وروسته هندي چارواکو تور ولګو چې دا برید په پاکستان کې موجودې یوې وسلوالې ډلې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هند په پټانکوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې د ترهګرو د برید له امله د هند او پاکستان ترمنځ ټاکل شوی مذاکراتي عمل متاثره شوی دی. نوموړي همداشان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر د له منځه وړلو ته ژمن دی او زیاتوي که چیرې د هند په پټانکوټ برید کې د پاکستان خاوره استعمال شوې نو دا مسله به وڅېړي او ژورو ته به یې کوز شي. ښاغلی شریف د شنبې پر ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د ایشیا د کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو د وزیر یو بیا وروسته لاهور ته د وزیر اعظم نریندر مودي تر سفر وروسته د پاکستان او هند خپلمنځي اړیکې د غوړېدا په حال کې وې. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو په روانه میاشت کې په هندي پنجاب کې د پاکستان پورې ته نږدې په پټانکوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې برید وکړ چې په نتیجه کې د جګپوړي هندي افسرانو په ګډون څو تنه وژل شول. تر دغه برید وروسته هندي چارواکو تور ولګاوه چې دا برید په پاکستان کې موجود د جیش محمد ډلې وسلواله کړې او په دې اړه له پاکستان سره ځینې معلومات هم شریک کړل چې له مخې امنیتي ادارو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د جیش محمد یو شمېر دفترونه سیل کړل او د ډلې ګڼ شمېر غړي ونیول. ښاغلی شریف خبریالانو ته وویل چې د پټانکوټ برید په اړه تحقیقات پیل کړي چې ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي. که څه هم د پاکستان او هندوستان معاملې په خانداز کې پرمخ روان وي، خو له بده مرغه یو ځل بیا داسې پېښه وشوه چې په نتیجه کې شاتک رامنځته شو. اوس د دې پېښې تحقیقات روان دي چې زما په خیال ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي او یقینا دا زموږ فرض جوړیږي چې که چیرې داسې کوم عمل شوی وي چې د پاکستان په خاورې پورې اړه ولري نو دا ژورو ته به ورشو. پاکستان او هند تیر کال په دسمبر کې د خپل منځي مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ او ټاکل شو چې دواړه هیوادونو د خارجه چارو سکرټرانو به په روانه میاشت کې سره وګوري، خو په پټانکوټ کې ترهګرو د برید له امله دا مذاکرات ځنډیدل. پاکستانی چارواکي وایي چې دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي او د خارجه سکرټرانو ترمنځ د مذاکراتو د نوې نیټې په ټاکلو خبرې اترې روانې دي چې ښایي ډېر ژر به ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته تاسو غوږ درنو دونکو د خبر پښتونخوا پولیس وایي د صوبې د سوونو سکولونو د مشرانو خلاف یې د امنیتي ګامونو په نه پورته کولو په لړ کې مقدمه درج کړې دي. بلخوا د صوبې استادانو دغه ګام غندلی او وایي سکولونو ته امنیت ورکول د حکومت کار دی نه چې د استادانو. دا چې استادان د سکولونو د امنیت په اړه څه نظر لري تفصیل یې د فرخنده اسد په رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا پولیسو په صوبه کې د سباندې اوسو سکولونو د استادانو خلاف اف آی آر درج کړی دی او له دې سره د صوبې حکومت غنې شخصي تعلیمي ادارې هم د امنیت خنه ساتلو لوجې تړلې دي. حکومت وایي دغه ګام یې د جنوري په شلمه د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته پورته کړی دی. په دغه برید کې یویشت تنه وژل شول او ګڼ نور جوبل شول چې زیاتره مرګ جوبله د دغه پوهنتون زده کوونکو ته رسېدلې ده. بلخوا د صوبې استادانو د حکومت دغه ګام په سختو ټکو غندلې. دوی وایي سکولونو ته امنیت ورکول د استادانو کار نه دی او باید د دغې لپاره حکومت کوټلې پالیسي جوړه کړي. د صوبې د ملګرو استادانو اتحادیې مشر امجد ترکی وایي حکومت دې په خپله استادانو او زده کوونکو ته تحفظ ورکړي.
حفاظت کول د کام نه بچو دا د حکومت وخت کار دا دې د خپل ناکامۍ ټولو لپاره دا حربي استعمالي کړل د پرنسپلانو خلاف پارچه کړي کړل د استادانو خلاف پارچه کړي کله کله پارچه کړل دا کار دي. آپ ایسی بھی سو دا
د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبای اسمبلی او د حکومت د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړی شاه فیصل خان وای حکومت وا په دې اړه منصوبه بندی کوي خو د سکول انتظامیا کولای شي د پی ټی سی فند د امنیتی مقاصدو لپاره استعمال کړي.
دیکھ جی دا سکولوں تو خو گورنمنٹ الریڈی دا پی ٹی سی فنڈ ورکی کنا نو اگے کے بدا کم شین ویلا کا سکیورٹی دا شو دا کیمرے وغیرہ شو یا مثال گارڈ وغیرہ دا خو باز کے ارنج کی اگے خود را دا کنے دے دا فنڈ خود تے ملے گی سکولوں دا ہر سکول تلا کفل فل فنڈ وی پی ٹی سی پمت کے دا جو جی بالکل چیلنج دے بالکل یقینی خبر ہے دا غلط چیلنج دے حالانکہ لگا سکیور دا کم اداری دی متعلمی اداری نو اگے کے ہو لگا اس ٹیچر کم حضراتی نو اگے هو تاسو خبره ټیک دی زغه خو د ټیچینګ کورس کړي د ټیچینګ ټریننګ یې کړي لکه هغه خو اصله یا د مثال نور څه دغه نه یې کنه خو بهر لکه هغه خو خپل لکه سکیورټی نشي کولای هو هغه لپاره به څوک نیسي.
بل خو د سکولونو استادان وای حکومت دوی ته چې تیر کال کوم فند ورکړي وو هغه د سکولونو د ودانیو د جوړولو لپاره وو نه چې د امنیت ته خوندي ساتلو لپاره. د 400 د یو شخصي سکول پرنسپل زینب اشفاق وای کچري دوی د امنیت لوج سکولونه بند هم کړي نو دغه د رواني مسلې حل نه دی. باید حکومت په خپل پالیسیو کې بدلون راولي.
کوم قسم بغتیوشي اټیک چوشي نو هغه خو زما چې هغه په 10 12 15 په دې باندې هم هغه نه کنټرول کیږي نو دا چې په کاري ځای کې ګورنمنت څنګه ستو دا نو کې سکیورټي تنظیم څنګه ستو او کې ځکه چې باندې چې کوم د ماشومان هغه انتهایی یریږي او خپل ماشومان سکولونو ته نه لیږي نو کوم فرض کې چوتیاني ورکوم نو کوم پورې به ورکوم لکه موږ هم څه پته خو راته نشته کله چې کومې پورې به دا حالات ټیکیږي. یا
د صوبې استادانو د حکومت او پولیسو دغه ګام غندلی چې پکې د سکولونو د هډ ماسترانو خلاف اف آی آر درج کړل شوی دی. دوی وایي باید یو استاد د قلم سره سکول ته لاړ شي نه چې له ټوپک سره.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډی مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
مشال د تاسو غوږه درنو اودونکو په ډېر اسماعیل خان کې د وانه ویلفیر اسوسیشن تر سوري لاندې غونډه شوه چې پکې ماشومان سکولونو ته د لیګلو په اهمیت رڼا واچول شو. په دې غونډه کې ګډونوالو ویل چې له تعلیم بغیر پرمختګ ممکن نه دی. دغه ټولنې په خلکو غږ وکړو چې خپل ماشومان سکولونو ته ولیږي. نور تفصیل له ډېر اسماعیل خان نه د مشال لټو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
د هفته په 13 ورځ ماسخوتن مال د ډېر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې دیوانه ویلفیر اسوسیشن په بندوبست د احمدزی وزیر کابلیانو یو درنه غونډه وشوه. په غونډه کې دیوانه ویلفیر اسوسیشن په هغه لو زلو خبره وشوې چې په کوم کې د سیمې هر بچی بچای ته د سکول تللو او زده کړې حق ورکړيږي. په دغه موکې د دغې تنظیم صدر فیض الله وزیر مشال ریډیو تاپ دا رنگ وژاغه دا
یقین د میج ماس انرولمنت پروگرام راوندای نو د دغه نامشته د شر رزلټ راوندای او په دغه خپل کو ان شاء الله د میج ډیر د تعلیمي کمی پیراشي.
په غونډه کې موجود یو ملک د دغه الو زلو په دا رنگ لو رنج وکړه.
زم ملک امیر محمد وزیر خوجل خیل یو د ماس انرولمنت پروگرام شي شوی دی. دغه پروگرام ته میج پر شنه نظر سره کسي په دا چې د کومه په طریقې کې بنیادی شای تعلیم دی چې تعلیم نوی کومې مینا کا ڈیر سو گاٹی آ کو مینا تارا کی نشکڑا آ کو مینا غلام بھی دخ پروگرام مشبرات ملا تاڑ کی چیز قسم قربانی میر بدر درمی آتا مشتا یوری
دلتا موجود جو طالب علم و ویل
من محمد عثمان چدا کی ماس انرولمنٹ پروگرام دا دا ڈشا پروگرام دا او پدا کی زخبل دا غوڑ چب زیوت نزیوت خپل رول ادا کو او ټول طالب علم دا بچار دو چب دا کی زیوت نزیوت خپل کردار ادا کو لگا دای خپل چگیم خپل کور کی لیا خپل کلی کی وڑی کی وڑ کی ویر سرا چدا انرول کو بسکولی نا کی
دا غوند ستر ملما او د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنٹ د ظفر الاسلام خبر هم وار وای
د علم او د تعلیم بهره ترقی چ دو دا ناممکنه دو او پوانا سب ڈویژن کے دا بیڑا دے حکومت سرا سرا یو نان پرافٹ ارگنائزیشن وا وا خوستے دو دا ډیر خوشاین خبره دو چې د خپل بچون چې دی اغا د تعلیم او د علم روشنائی نه منور کونه کوشش کې لګیا دی دا ډیر خوشای خبره دو چې وا وا دا کوشش کوي چې آر یو بچا چې دا اغا چې اوټ سکول دا چې اغا د سکول تر ولی او د علم او د تعلیم روشنائی نه منور کی
یاد دی وی چې په غونډه کې د احمدزی وزیر قبایلیانو یو شمیر مشرانو ملکانو عالمانو او طالب علمانو برخه واخسته چې کومو بیا ټولو د دغو هلو ځلو د بریا او د امن د پاره په شریکه دو اګانې وغوښتې سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري
د سولې پر لور
مشال اړیو ته تاسو غوږی درنودونکو د پاکستان د بشرو حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف وایي چې په هغه هیواد کې هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي زهرا یوسف وایي چې د غیرت په نامه د وژنو په مخنیوي کې پاتې راتلل د بشري حقوقو نه عملي کیدل دي زموږ همکار نثار جمال له زهرا یوسف سره مرکه کړې او په سر کې ترې د غیرت په نامه د وژنو په اړه پوښتلې دي
ہمارے جو اینول رپورٹ ہوتی ہے اس میں تقریباً 1000 کا فگر
زمونگ دا ادارے پا کلنی رپورٹ کے دا ہر کال دا غیرت پنامہ دا وجن و شمیرے ہم دا سے خواہ شاہ زر رازی او پدے کے دا ڈیر مدینہ حس کمی ندر آغلی دا غیرت پنامہ دا خز و دا وجن و دا شمیرے دا تیرو شاہ خواہ پینز شپگو کالو راہی سے ہر کال دا زر و پا خواہ شاہ کیوی زہرا یوسف صاحبہ پا پاکستان کے دا غیرت پنامہ دا وجن و پیخے زیادہ پا کم موسموں کے مختراسی
یہ پاکستان کے ہر علاقے سے ہوتی ہیں اور جس میں پنجاب اور سندھ میں زیادہ ہیں
پا پاکستان کے دا ہر سیمینا دا غیرت پنامہ دا وجنو پہ خسب کی گی خو داش میرے تا ٹولو زیادے پا پنجاب او سن صوبوں کے مخی ترازی پا بلوچستان کے دا خزو پاڑا رپورٹنگ دیر کم کی گی نو زکا ہم اکثر دا ہاغ غزائے رپورٹونا نوی دا غسی بیا دا کبالی سیمونا اکثر دا غیرت پنامہ دا وجنو خبرونا کم رازی او دا غی وجہ حل تا سخت ٹولنیز بندیزونا کبالی کلتور او دا میڈیا نرسائی دا او سومره چې د خیبر پختونخوا خبره ده نو د هغه ځای نه هم د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي خوشمیری د پنجاب او سند نه کمی وي
مگر بالکل آتی ہے رپورٹ
زہرا یوسف صاحبہ په پاکستان کې د میډیا او د بشری حقوقو د ادارو د غصبیا د زن نور ادارو لخوا د خزو د حقوقو په اړه د پوهاوی پروګرامونه هم کیږي خو بیا هم هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي د دې وجوهات څه کېدای شي
دغه خواتین کی جو سټیټس ہے پاکستان میں
د بشری حقوقو په حواله سره په پاکستان کې د خزو په حیثیت کې بدلون را روان دی خو دا بدلون ډیر ورو ورو را روان دی زموږ په ټولنه کې خزه ته د ذاتی جائیداد په سترګه کتل کیږي نو چې کله یو خزه بیا د خپل خوخي د واده خبره کوي یا یې څوک چرته چا سره هسه بدنامه کړي نو او وژل شي بیا په پاکستان کې لکه د سند په سیر سیمو کې تر قبایلی نظام لاندې جرګه هم د غیرت په نامه د خزه د وژنې پریکړه وکړي زہرا یوسف صاحبہ په پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره ډېرې ادارې کار کوي خو بیا هم ولې تر اوسه خزې خوندي نه دي او د یې حقوقو عملي کیږي نه او د غیرت په نامه د وژنو قوانین ولې نه عملي کیږي
یہ جنرل مشرف کے زمانے میں اس میں ترمیم بھی آئی تھی اور اس کو
پا پاکستان کے دا پخوانی امیر پرویز مشرف پا حکومت کے دا غیرت پنامہ دا خزو دا وجنو پا قانون کے اصلاحات ہم شوی ہو او اس دا پا قانون کی او قتل لے دا پخوا پسیر پا موجودہ وقت کے ہم خلق دا قانون استعمال کری او مجرم معاف کری پا پاکستان کے دا غیرت پنامہ دا وجنو مخنیوی لپارا ڈیر قوانین جوڑ شوی دی خو عملی کی گنا
اس کو اس کی انفورسمنٹ میں بہت کمی رہ جاتی ہے
مشال راڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا
مشال راډیو تاسو غوږی درنو اردوونکو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو د خبرونه په دویم لمای کې دوه سندرې هم تاسو لپاره لرو خو وخت شوه دی د سحر نه نیو بجې د خبرونو لنډیز به وورو دا افغان فوج یو اته کسیز پلاوی پون په خبر کې د پاکستانی فوج لزینو مشرانو سره کتلې او په دواړو خيزه فوجي همکارۍ خبرې کړې دي. د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر آی اس پی آر پون په خبرشوي خبر پانه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پولې په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي. د پولیسو د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی وای امنیتي سرتیرو د دغه صوبې په مستون سیمه کې په پرونی وژل شو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ قومندان ډاکټر منان بلوچ وژلې دي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وای چې د هند په پټان کوټ کې د ترهګرو د بریټ لوجه د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوی لړۍ ته زیان رسیدلی دی. په لاهور کې خبرېرانو سره د خبرو پر مهال نواز شریف ویل چې پاکستان هر ډول ترهګری غندي او د دې ناصر لمنځه وړلو ته ژمن دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وای په هغه هیواد کې هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي. د یاد ادارې مشر زوره یوسف تیر مازیګر مشال اډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د خزو وژنو کې د نورو کلونو پرتله هیڅ کمی نه دی راغلی. د خیبر پختونخوا حکومت پرون د صوبې 1500 فنکارانو ته هر میاشت د 10000 روپو د ورکولو کار پیل کړی دی. د جنوبی وسان په واڼه کې د یو غیر سرکاري ادارې لخوا په لویه کچه ماشومان په سکولونو کې د داخلولو پروګرام پیل کړی دی. افغان ولسمشر په ننګرهار ولایت کې د دغه ولایت د والی د فرهنګي سلاکار د وژنې په اړه د جدي څېړنې امر کړی او د ترکیې د بارنو چار وزارت وایي روسو له هغه چې د جنوري پر 9 نیټه یو روسي الوتکه د دې هیواد فضايي حدود ته داخله شوه دې هیواد په اعتراض کې د روسي سفیر حاضر کړی دی. درنو درکو وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانډو ادارې راخص دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې یو مهمه غونډه وشوه چې پکې د ملک د مجموعي سلامتۍ او اقتصادي صورتحال جایزه واخیستې شوه. ورسپانه لیکي چې د پاکستان دا وخت تر ټولو لویه مسله ترهګري ده او دا تسلیمول پکار دي چې د پاکستان ترقی د ترهګرۍ د خاتمې سره تړلې شوې ده، ځکه چې سرمایه‌کاران تر هغه وخته پاکستان ته نه راځي چې تر څو په دې ملک کې امن نه وي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې په قومی ایکشن پلان په صحیح طریقے سره عمل درآمد وکړی شي. حکومت تبا دا احساس نوی خو په اولس کې دا تاثر پیدا کیږي چې سیاسی مشرولی د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې سنجیده نه ده. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ اوس تر خارونو پورې را رسیدلې ده، ځکه چې دا وسلوال په خارونو کې پټ دي او د دوی سہولتکاران هم دلته دي. نو دوی د خپلو پټنځایونو نه راوستل نه صرف د استخباراتي ادارو او قانون نافذونکو ادارو کار دی، بلکې په جمهوریت یقین لرونکو ټولو سیاسي ګوندونو له هم د وسلوالو پر ضد یو دریس خپلول پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو کارکونان په هر کوڅه او هر کلی کې وي، نو دوی له خپلو کارکونانو داسې تربیت کول پکار دي چې په کوم ځایونو کې ورته هم څه خطر په نظر راشي نو فوراً د قانون نافذونکو ادارې خبروي، نو داسې به ممکنه وي چې په ترهګرۍ قابو وموندل شي. جنگ ورسپانه هم خپل اداریه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په شوی غونډه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم د دې یقین دهانۍ باوجود چې د وفاق او سند حکومت اختلافات له وجې په کراچۍ کې روان اپریشن ځنډول ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي، خو عملاً داسې محسوسیږي چې د رینجرو اختیاراتو د شخړې له وجې د کراچۍ په اپریشن منفي اثرات پریوزي او خصوصا اعلی چارواکو او اثر لرونکو خلکو پر ضد چې په کمې تیزۍ سره کاروایانې شروع کړې شوې وي، نو هغه هم هغه شان جاری اون ساتلی شوی ورسپان علی کی چی ضرورت د دی خبرې ده چې سن او کراچۍ په شمول ټول ملک د کرپشن او نورو جرمونو نه پاکولو لپاره پوره قوت سره مهم چلول پکار دی او یو تن ګن علاقې او یا ایوی صوبې له د شکایت موقع نه دی ورکول پکار چې کاروایی صرف د دوی پر ضد کیږي او کراچۍ اپریشن هم په داسې صورت کې کامیابی سره خپل منطقي انجام ته رسیدلی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې لات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورسپانه دي چې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو له وسلوالو بریدونو ښکاري چې طالبانو په دغه هیواد کې پر یو نظریاتي جنگ لاس پورې کړی دی چې سکولونو او پوهنتونونو ته یې مخه کړي او ماشومان او استادان وژني. بلخ افغان پالیسۍ مجلې د افغانستان په سیاست کې د ستونزو ته کتنه کړې او د انتخاباتي اصلاحاتو په لاره کې یې د خنډانو وجوهات په ګوته کړي دي. د مقالو نورې برخې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید لا کال پوره نه و چې وسلوالو یو وار بیا استادان او زده کوونکي په نښه کړل چې دا ځل یې هدف د باچا خان پوهنتون و. ورسپانه لیکي له برید سره د دې خبرې تصدیق وشو چې طالبان په پاکستان کې نظریاتي جنگ روان کړی دی چې مخې ته یې د هیواد له 200,000 زیات سرکاري او شخصي سکولونه دي. ورسپانه لیکي د طالبانو له دغه ستراتیژۍ په اغېزمن شو کې د سوات ملاله یوسفزی تر څنګ 15 کلن الک اعتزاز حسن چې د ځانمرګي برید په مخه نیولو کې وژل شو او د 400 پوهنتون په برید کې وژل شوی پروفیسر حامد حسین شامل دي. ورسپانه لیکي د طالبانو د دغو فعالیتونو هدف په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو بدل اخیستل دي. خو بیا د نړیوالې ترګرۍ ډیټابیس ښایي چې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو بریدونه سیوا شوي دي. د ډیټابیس تر مخه د کال 2009 تر 2008 پورې پر تعلیمي ادارو بریدونه 280 چې دغه حمله د کال 2009 نه تر 2014 کال پورې شپږ سوه دوه څلوېښتو ته ورسېدي. دغه معلومات دا هم څرګندوي چې د طالبانو په تکتیکونو یا طریقو کې بدلون راغلی دی. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې اوسنی سیاسي بحران د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومته دې حکومت ته منتقل شوی دی، خو اوس د امنیت او حکومتدارۍ حالات په دې لا نور خراب شوی دي چې د هیواد اوسنی حکومت د مانا ډک پرمختګ نه دی کړی. مجله د تیر کال په اګست کې د شوې یوې نظر پوښتنې په حواله لیکي د حکومت واک یو کال پوره شو، خو د حکومت د خوښۍ اشاره تر 40% کمه ده. تر هغې راهیسې دغه حالات په خرابې دودي. مجله لیکي په جولای 2015 کال کې چې له هغه وخته اته میاشتې مخکې د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن په جوړښت موافقه نه راتلله، وروسته یو 14 کسیزه کمیشن جوړ کړل شو. په دې کې د ملګرو ملتونو یو غړی هم شامل دی چې د رای حق ورته ترلاسه نه دی. د موافقې له مخې دا هم ضروري وټاکل شو چې اشرف غنی په 2 کالو کې دننه د افغانستان اساسي قانون په رڼا کې یوه لویه جرګه راوبولي. بلخوا وټاکل شو چې په انتخاباتي پروسه کې بدلون به د راتلونکو حکومتونو او پارلمانونو پر جوړښت هم اثر پرې باسي. مجله لیکي د دغه ذمہواري باوجود د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن زیاتره غړو خپل سیاسي اجنډا پر مخ بوتله او داسې وړاندیزونه ورکړل چې د عملي کېدو وړ نه او نه هم ورته ملاتړ ترلاسه و. مجله لیکي تر څو چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو په اړه یو قرارداد باندې موافقه نه وي شوې، تر هغې به د پارلماني انتخاباتو بل پړاو له نور ځنډ سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو غوږی په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره رپورت لرو. ترکیه وایي د روسي جنگي الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضايي حدودو خلاف ورزي کړې ده، خو ماسکو دغه ادعا نه مني. په عین وخت کې ناټو له روسي غوښتي چې د دې سازمان هوايي حدودو ته احترام وکړي. صادق رښتینی د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
ترکیه وایي ویروسي الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضايي حریم تیری کړی. د ترکیه لومړي وزیر رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ اخطار ورکړ او ویل که چیرې روسیه همداسې د دې هیواد پر هوايي حریم تیری ته دوام ورکړي نو دا واقعبو لپاره دې هم چمتووالی ونیسي، خو په عین وخت کې روسیه دغه ادعا بې اساسه بللې. د اردوغان د خبرو مخکې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وویل وروسته له هغه چې د جنوري په 9 نیټه یوه روسي الوتکه د دې هیواد حریم ته داخله سوه، د هیواد په اعتراض کې د روسیې سفیر احضار کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې SU-44 جنگي جټ الوتکه په روسیې او انګلیسي ژبې د پرله پسې اختارونو سره سره د دې هیواد هوایي حریم ته داخله سوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې انکارا دغه کار په سختو ټکو غندي. په عین وخت کې ناټو له روسیې غوښتي چې د دې سازمان هوایي حریم ته مسؤلانه احترام وکړي. د ناتو سرمنشي د شنبې په ورځ په یو خبره کړي بیان کې وویل چې روسیا باید ټول لازم تدابیر په کار واچوي ترڅو د فضایي حریم د تیری مخنیوي وسی. په بیان کې راغلی چې ناتو د ترکیه سره پر څنګ ولاړه ده. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې هیواد کومې الوتکې د ترکیه پر فضایي حریم تیری نه دی کړی. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیه لخوا د یوې روسي جنګي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انقره ترمنځ اړیکې خرابې سوې. روسیه د دغه اقدام په اعتراض کې پر ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول چې له امله یې په ترکیه کې د صادراتو او تروریزم په برخه کې تاثیرات زیات شول.
صادق رښتینی چې تاسو ته د ترکیه او د روسیې ترمنځ د لنجه په اړه رپورټ وړاندې کول په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. خو راځي چې د سلیمان خان دا یو سندره واورو.
یارین کوی جن کی ٹول دی تگان غول ول کی وسود من بنشی کور تا ٹول مر زری وکڑے مے نا ورے دیا گلا گلرے دیا ببو جان ل دیوڑ ما رے دیا گلا گلرے دیا ببو جان ل دیوڑ ما ورے دیا گلا گلرے دیا ببو جان ل دیوڑ ما ورے دیا گلا گلرے دیا ببو جان ل دیوڑ ما جنا کو باندے چونا کو اعتبار تر سو پورے با ور پسے گرز پہ تھما انتظار خانے بنکڑے کپلا کو پیسے وڑکا وے پشمار و خانے بنکڑے کپلا کو پیسے وڑکا وے پشمار رے دیا گلا گل رے دیا ببو جان ل دیوڑ ما رے دیا گلا گل رے دیا ببو جان ل دیوڑ ما ور دیا گلا گل رے دیا
درنو اردن کو ساسی پام یو واری بیا در پوتن پلو را گرزوم د کنر پا سر اکانو ولسوالی که تیر مازیگر د ماین چاودنی لکبل د یاد ولسوالی د امنی قماندان پا گردون دری تنه وجل شوی او سالو تپیان دی. د کنر امنی قماندان وای چی پا سیمکی جگلا هم اشوی چی پکی وسلوال مخالفینو تا مرگ جوبلا اختی دا پا دیر نور حال لروح الله انوری اورو.
د کونړ امنی قماندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو غوښتل چې د نوابات پلس سره نږدې په یو غره کې امنیتي پوسټه جوړ کړي. په یاد سیمه کې وسلوال مخالفینو له وړاندې ریموټ لرونکي ماین ځای په ځای کړی و چې غونډۍ ته د افغان ځواکونو ختلو سره سم پرې چاودنه وشوه او پکې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د انفجار په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د سرکانو امنی قومندان هم شامل دی. قومندان وی له چاودنې وروسته په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې چې پکې درې وسلوال طالبان وژل شوي او څلور زخمیان دي. د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځایه درې جسدونه او څلور ټپیان راوړل شوي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت ډاډه ښودل شوی دی. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي امانت خان وای د خپل قومندان او نور دو کسانو په وژنه غمجن دي.
دا ډیره خواشینونکې واقع ده او موږ د سرکانو ولسوالۍ او خاص ټول کونړ اوسیدونکي په دې کار باندې ډیر خپه یو. ډاکټر صاحب یو داسې سړی چې موږ سره درې څلور کاله تیر کړي دي، خو په دې څلورو کالونو کې زه داسې یو څوک نشم پیدا کولای چې د ده نه بازار شوي. د ټول عمر د ولسونو سره د خلکو سره ډېره ښه وضع کړې ده، ټول خلک ترې راضي وو. قدیر صاحب امنیت مبارک شاه، الله دې قبر د نور نه ډک کړي. ډېر یو مسلمان، یو مجاهد، یو وطن پرسته سړی و. دا به الله پته ولګېږي وروسته زموږ افغانانو ته چې زموږ څنګه افغانان لرې کېږي د منځه د بل چا په اشارو باندې، د بل چا په خبرو باندې.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال راډیو تاسو غوږی درنو ودونکو په فرهنګي اچارو کې د ننګرهار د والی سلاکار او د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د هنري او ادبي خبرونو چلوونکو محمد زبیر خاکسر د شنبې په شپه د ناپیژن د ناسرګند وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. در بخات په جنازه کې پر دولتي چارواکو او فرهنګیانو سربیره د هغه په سلګونو تنو مینوالو ګډون کړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکبي.
د فرهنګي شخصیت، خبریال او د ادبي بندرونو سرلاري محمد زبیر حسرت جنازه د شنبې په ورځ مسبخین 2 بجې په جلال آباد ښار شیرزو لوبغالي کې ادا شوه چې پر دولتي چارواکو او فرهنګیانو سربیره د ارواخات په سلګونو تنو مینوالو پکې ګډون کړی و. دروخات د جنازې د ادا کولو پر مهال د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل
د درد او د خفګان ځای دی چې نن موږ یو فرهنګي شخصیت په خپلو خلکو مین دغسې یو شخصیت له لاسه ورکړ. خاکسار شهادت یو لوی درد دی. شخصا ماته چې په دې لږ وخت کې ورسره زه آشنا شوم، څنګه چې تخلص دی هماغسې خاکسار انسان.
د ننګرهار والی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د ملي امنیت شورا سلاکار انیف اتمر د خواخوږی پیغامونه هم ولوستل. د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون امیر انجینر زلمی په خپلو خبرو کې وویل چې دوی یو رښتینی او اقویونکی همکار له لاسه ورکړ.
ډېر کاله موږ سره په راډیو تلویزیون کې پاتې شوی دی. دوه ورځې مخکې چې ما سره ناست وویلې چې په ننګرهار کې صنعتي نندارتون دی او زه به د خپلو صنعتګارانو هر تولید خپل ولس ته معرفي کوم او چې دا افغانستان خدای جوړ کړي او خپل مصنوعاتو نه د استفاده وکړي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ارواخات خاکسار د هر بندر مالګوا.
هر مجلس کې چې بخاکسار نو مجلس په بیمال کې تا تیر شپه هم موږ ناست یو مجلس هم لر او بیا بیا هم هڅه کوله چې خاکسار پیدا کو، مگر خاکسار پیدا نشو. خاکسار هم د سلاړه پسی د ادب دی او مینوال په توګه ډیر درد ولایم.
ارواخاد محمد زبیر خاکسار اوګده کلونه د افغانستان د هنر او فرهنګ خدمت تم لا تړلې و. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د هنري پروګرامونو په تولید کې فعال ونده اخیستې و او د یو ژمن او فرهنګي شخصیت په توګه یې په ډیرو لویو غونډو کې د ویاندوی له لارې د سولې او امن پیغامونه ورکول. ارواخات محمد زبیر خاکسار د جنوري په 9 نیټه په سخرود ولسوالۍ کې له یوې میلمستیا نه کور ته په لاره و چې ناپیژاندو وسلوالو په ډزو وواژه او د جنوري په 10 نیټه یې خاکي جسد په جلال آباد ښار مقام خان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو تاسو غوږی واشنگتن ټایمز او رسپانه لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د ځواکونو وتو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پلان په حواله په کانګرس کې خبرې روانې دي. په افغانستان کې د حکومت د څارنې یوې ادارې پرون په خپل رپورټ کې ویلي چې د یو کال مخکې پرتله دا وخت د افغانستان حالت ډیر خراب دی چې پکې وسلوال په نور مضبوطیږي او اقتصاد کمزوري کیږي. د مقالې نوري برخې له اسرار العالم مومند اورو.
واشنگٹن ٹائمز ورسپان علی کی په افغانستان کې د دې هواد بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپ کو په افغانستان کې د بدمنۍ زیاتېدو ته اشاره وایي. د افغانستان په هرو څلورو کې قریبا د یوې ولسوالۍ طالبانو لاسو ته د پریوتو خطر ده. د په خبره په مجموعي توګه افغان حکومت د هواد په یو او یو فیصد برخه کنټرول لري. سوپ کو کانګرس ته په خپل څلور میاشتنی رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د 2001 کال را په دویخه د نور هر وخت پرتلا دا مهال طالبان په ډیرو سیمو کنټرول لري. نوموړی په خپل رپورټ کې وایي د وسلوالو ډلو راپورته کېدو خطر نړیوالو ځواکونو کې کمی د تعلیم یافته او هنر لرونکو خلکو نور هیوادونو کې پناه اخیستل او د نړیوال اقتصاد د کمزور کېدو له کبله د افغانستان حالات نور هم خرابېدای شي. ورسپانه کې راغلی دی حالاتو ته په کتو سره امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر دې مجبور شو چې په افغانستان کې د ځواکونو کمولو پلان ته بیا کتنه وکړي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې په 2019 کال کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو وستو پر ځای به په دغه کال کې 9800 ځواکونه په دې هیواد کې پریږدي چې بیا به دغه شمیره 15500 ته راکمه کړي. سپینې ماڼۍ په وستا دا اختیار هم ورکړی چې داعش ډله په نښه کړي. داعش وسلوال ډله په افغانستان کې ځان مضبوطوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاسټ ارنست د جمعې په ورځ ویلي وو چې دا مهال افغانستان په سخت مشکل کې راګیر دی. د ده په خبره دا براسې حال کې دا چې افغان ځواکونه د شاوخوا یوه کال راهیسې په خپل هیواد کې د امنیت ذمهواري پر مخ وړي. خو نوموړی وایي موږ وینو چې افغانان غواړي د خپل هیواد دفاع وکړي. دوی له مرګ جوبلې سره مخ کیږي خو بیا د جګړې لپاره راپورته کیږي. ځینې امریکایي چارواکي وایي د 2019 کال مخکې چې څومره هم ممکنه وي باید چې زیات نه زیات امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتل شي.
اسرائیل مومندو چې تاسو ته د واشنگټن ټایمز د ورسپانې یوې مقاله مهمې برخې وړاندې کولې. درنو اودونکو ایکسپرس ټریبیون ورسپانې لیکي پروفیسر حامد حسین چې د باچا خان پر پوهنتون پر وسلوال برید کې یې ژوند له لاسه ورکړو په اصلي مانو کې د باچا خان د سپیځلي فکر د وارث په توګه نړۍ ته ور وپېژندل شو او نه یوازې پښتون قوم بلکې ټول پاکستان به د هغه دغه قرباني تل یاد ساتي. د دغه لیک او نورې برخې له فرخند اسد ناورو
په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې علي نوبل احمد لیکي د چارسدې پر باچا خان پوهنتون په وسوال برید کې د پروفیسر حامد حسین مرګ یو لوی خلا رامنځته کړې ده. لیکوال وایي هغه یو ځوان او تکړه استاد وو او دغلته د ارګانیک کیمستري یوازینی استاد وو. ایکسپریس ټریبیون لیکي د پروفیسر حامد حسین مرګ د پاکستان د ریاست ناکامي هم ښایي ځکه چې هغه یو استاد وو دغلته د تراګرو سره د مقابلې لپاره نه وو تللی. د هغه مرګ د پاکستان لپاره یوه د شرم خبره هم ده چې په داسې حالات کې د خپل ولس په تحفظ کولو کې ناکام ښکاري. په دغه پوهنتون په هغه ورځ برید وشو چې کله د خان عبدالغفار خان د تلین د لمانځلو په مناسبت یوه مشاعره کیدونکې وه او په دغه کې د ګډون لپاره ګڼ خلک دغلته ورتلل. په پاکستان کې د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښور وروستو څېړونکي په حکومت او امنیتي ادارو داسې تورونه لګوي چې ګنې دوی باید د تعلیمي ادارو تحفظ خوندي کړي او د یو سکول د امنیت ساتلو ذمهواري د استاد نه ده بلکې حکومت ته د دې لپاره منصوبه بندی وکړي چې دا کار به څنګه سرته رسوي. ورسپانه لیکي په پاکستان کې ګډ انداسي حمله وشوي چې په نړیواله کچه یې غندنه وشوه. په کوټه کې په هزارګانو بریدونه وشول او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. له دې سره سره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نامنۍ پیښې دوام لري چې پښتانه په سخت فکر او اندېښنو کې اچولي دي. لیکوال وایي که استادان لکه د پروفیسر حامد حسین غوندې په خپله د خپلو شاګردانو تحفظ ته راوځي نو بیا د امنیتي ادارو کار څه دی؟ هغه کولی شو چې ځان یې پر دغه وخت یو طرف ته کړی وو او داسې ژوند بد شوی وو خو هغه داسې ونه کړ او پر ځای د دې د وسلوالو مقابله وکړه. ورسپانه لیکي هغه په صحیح مانو کې د باچا خان د سپیځلي فکر وارث وو او په رښتیاو کې یو اتل وو چې لکه د باچا خان غوندې به تل تر تله یادونه تازه وي.
فرخند اسد وچې د ایکسپرس ټریبیون د ورسپانې یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. د روانې ګړې اخري رپورټ ته ساسې پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې 1500 فنکارانو ته هر میاشت د 10000 روپو ورکولو کار پیل کړی دی. د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازدیګر په پیښور کې د پښتونخوا د فنکارانو او هنرمندانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې د پښتونخوا فنکارانو او هنرمندان د امن سفیران دي او فنکاران له تیرې یوې لسیزې راهیسې په سختو حالاتو کې د ترهګرۍ مقابله کړې ده. بلخوا هنرمندانو د حکومت لخوا د مالي مرستو ګام ستایلی دی. نور تفصیل غلام غوس را کوي.
تیر مازیګر په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پښتونخوا د ادب موسیقي ډرامو او فلمونو او د موسیقي د آلاتو غږولو سره تړلي هنرمندانو ته هر میاشت د مالی مرستو ورکولو لړۍ پیل شوه او په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې مشر او د پښتونخوا صوبې مرستیال چیف سیکرتر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل په لومړۍ مرحله کې به د صوبې 1500 هنرمندانو ته مالی مرستې ورکول کیږي.
کسان دی خدا فنکارانو باندې ڈسانو باندې احسان نه دی دا دی حق او غی تخبل حق ملول شو زمونږ د پر دې حکومت د پر دې عزت افزای خبره دا چې مونږ له خدای دا توفیق را کو چې دې جوګند کړو چې غی تخبل حق ورکو 1500 روپے دی اتنو میاشت دا پاره 1500 روپے میاشت
د فنکارانو غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
گزشتہ ایک دہائی سے ہم بدترین دہشت گردی اور اس کے خلاف
د تیری یوی لسیز راہسی مونگ د ڈیری زیاتی ترگرئی او غیر اعلان شوی جنگ سره مخ یو خود امن دے سپیرانو یو وڑختا د دې سختو حالاتو مقابله کړی ده او ولسته د امن او زغم پیغام ورکړی دی او بلې خواته دوی نړۍ ته د دې دولت اصلي مخ خودلې دی. د روان بجټ نه زه د 500 کروڑو روپو نه د هنرمندانو او فنکارانو د خیر خیګړی لپاره د ځانګړي مالی فنګي قائمولو اعلان کوم او د دې ترڅنګ په هر ضلع کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز د جوړولو اعلان کوم. په وزیر اعلی هاوس پیښور کې ګڼ شمیر هنرمندانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د صوبې 1500 هنرمندانو ته هر میاشت د 1500 روپو ورکولو د دې ګام د پیلولو ډیره ستاینه وکړه او د پښتو موسیقۍ استاد نذیر ګل او د ډرامو هنرمند اسماعیل شاهد په دې لړکی مشال ریډیو ته وویل
فنکار خو یو ټس دی هغه خو نور کار نه دی نور نور نه دی دا یو آرټس دی دا یو فنی زده ټپا چار بیت نه مکه بغته غزل میوزیک کی زده نو دا مونږ خو لکه دې کې دا سي فنکاران شتا غریبانان چې هغه به وس دی به دس دی نو دا مونږ لکه ډیره د خوشاله خبره ده چې دا سي حکومت زموږ فنکارانو ګلکارانو موسیقارانو موزیشنانو سره کومک کوي
ټول فنکاران خوشاله زکه چې دا هر چا مطلب دې اروزی لگا خط طریقے سر روان شو زکه ټول فنکاران غریبانان دي.
د هنرمندانو او فنکارانو لپاره د پښتونخوا د حکومت د دې نوی ګامونو په اړه په دستور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او نوموړی وویل چې د هغه د ګوند حکومت به په پښتونخوا صوبه کې د کلتوري هلو زلو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کوي او د پښتونخوا سرخار پیښور به د صوبې یو کلتوري مرکز جوړوي.
ولهم غوښته تاسو رپورت لاندې کول درنو ودون کوم د سره د سلام پښتونخوا د پاشي بوتر رسیدلی په اخر کې درته د هارون بادشاه په غو کې دا سندره دروړو خو د مشال لړ خبرونه به تر مخام شپږ پورې دوام لري.
مستانا ملا
بدار ملری وقت برازی
منصور وگر زمستانہ ملا بدار